السلام علیکم درنو اوردونکو، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیرای برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلما او روح تر سره د مخه پام وکړي مهمو خبرونو ته. نن د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهمه ورځ ده. تاسو مال چې د افغانستان له نیمایي په زیاتو ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. یو شمیر افغانان غوښتنه کوي چې دا کمپاین د کور په کور په بڼه ترسره شي څو هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نه شي. بلخوا افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عالی تحصیلات او وزارت په هیواد کې د نبوي سنتي طب د لومړني پوهنځي د تاسیس خبر ورکړ. وزارت وایي دغه پوهنځی د طالبانو د مشرتابه له حکم سره سم د کابل د طبي علومو د پوهنتون په چوکاټ کې جوړیږي. وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دغه پوهنځی باید د روغتیایي علومو په پرمختګ او د مسلکي کادرونو په روزنه کې مهم رول ولوبوي. سره له دې چې خبر کې ډیر جزئیات نشته، خو نبوي طب د ځینو بیماریو په علاج کې په نبوي ارشاداتو او نباتي علاج باندې ډیر ولاړ دی او لوکلونو رئیس افغانستان او سیمه کې خپل مراجعین لري. بلخوا د عامه روغتیا وزارت وایي چې هدف دا دی چې سنتي یا دودیز طب په رسمي ډول د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم کې مدغم شي. د دغه پوهنځي د تاسیس خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم د سلګونو زرو کډوالو لستنېدو وروسته، خصوصا د ښځینه روغتیا پالانو د کمښت له کبله، بل هر وخت په کتنه ډیر تر فشار لاندې دی. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ وکړ چې که موافقه ترلاسه نه شي نو بد څه به پیښ شي، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن د سه شنبه په ورځ تایید کړ چې متحدو ایالاتو سره د اتومي خبرو د پیل لارښوونه کړې ده. تر دې مخکې د اکسیوس رسنۍ د دوشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی او د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکاف به د راتلونکي جمعې په ورځ په استانبول کې سره وویني. پزشکیان د ایکس په یو پوسټ کې وویل، ما خپل د بهرنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې په دې شرط چې یو مناسب چاپیریال شتون ولري، عادلانه او مساوي مذاکرات تعقیب کړي. واشنگتن د ایراني چارواکو لخوا د حکومت ضد لاریونونو ته د مرګونی ځواب وروسته چې تیره میاشتې کچه لوړه شوه، منځني ختیځ ته د الوتکو وړونکو بیړیو یوه ډله استولې ده. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ هم هند سره د یوې نوې تجارتي هوکړې خبر ورکړل. د هوکړې یوه برخه کې دا هم شامل دي چې هند به له روسیې نفت نه پیری. ترامپ د دوشنبه په ورځ خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې د هوکړې په اساس به متحد ایالات په هندي محصولاتو خپله تعرفه له 25 سلنې 18 سلنې ته راکوزه کړي. ترامپ زیاتوي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره دغه هوکړه د یوې تلیفوني مکالمې په ترڅ کې شوې او مودي منلې ده چې له روسیې څخه د نفتو پیرل بدروي او په ځای به یې له امریکا یا احتمالا وینزویلا څخه نفت رانیسي. ولسمشر ترامپ وایي د هند صدر اعظم ژمنه کړې ده چې د 500 میلیارد ډالرو په بیه د انرژۍ، ټکنالوژۍ او کرنیزو محصولاتو په شمول امریکایي محصولات پیری او واردوي او په امریکایي اقلامو تعرفه صفر ته رسوي. د 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د نړیوال جام د نیمه پای لوبې نن سه شنبه پیلېږي. د افغانستان، هند، استرالیا او انګلستان ټیمونه په دې مرحله کې سره مخامخ کیږي. د نیمه پای لوبې لومړۍ لوبه نن د انګلستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ ده. د افغانستان د 19 کلنو کشر لوبډله سبا چهارشنبه د سلواغې په 15مه له هند سره لوبه کوي. په یو بل ورزشي خبر کې د آسیا د فوتسال 2026 جام کې پایلوبې ته رسیدلو لپاره نن د سلواغې په 14مه 8 ټیمونه سره لوبې کوي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د جاپان په وړاندې، د ایران ټیم د ازبکستان په وړاندې، تایلند د عراق په وړاندې او انډونیزیا د ویتنام په وړاندې لوبې کوي. له دغو ټیمونو څخه به څلور ټیمونه د آسیا د فوتسال د 2026 کال د جام پایلوبې ته لاره عمومي. د افغانستان ملي ټیم د جام په تیرو لوبو کې د ایران له ټیم مات شوی، خو مالیزیا او سعودي عربستان ته ماتې ورکړې. د آسیا د فوتسال د 2026 کال جام لوبې د سلواغې په ومه انډونیزیا کې پیل شوې دي. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموج او ساسو نننی ورځ درسی موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په وام سپر کې لسم لوستی. د یو سل دیا لسم سپې څخه پیل تر یو سل پنځه ویشتمې سپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموج او ساسو په تیر لوست کښې هم لوستي وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهیږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یوه ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځان ته ځانګړي الکترونونه لري چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کیدای شي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سرچش شي، بدلون وکړي یا هم منځته راسي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تیرونکي او د نه تیرونکي موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولی شو چې دوه ډوله اجسام وپېژنو، یعنې پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا نه تیرونکي دي چې هغه آیک بلل کېږي، بل د برېښنا تیرونکي چې هادي جسمونه دي. چې موږ او تاسو وایو برېښنا تیرونکي یا هم آیک جسمونه، هغه جسمونه ته ویل کېږي چې یا هم له هغه مواد څخه شمېرل کېږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هېڅ صورت سره نشي تیرېدلی. اوس لکه د بېلګې په توګه چېرې موږ تاسو وایو ربر یا وچ لرګی، تیل او داسې نور، ربر چې ته خپله یو آیک جسم ده د برېښنا جریان نه تیروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې ده هم یو آیک جسم ده د برېښنا تیرونکي نه، د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تیروي. نو دا هغه ډول مواد دي چې د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تیروي. راځو دوام ډول ته ګران زده کوونکو، چې هغه بیا د برېښنا تیرونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تیرونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کېږي. دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان چې شي کېږي تیریږي، یعنی د برېښنا تیرونکو جسمونه په نوم سره هم یادیږي. خو دغه د برېښنا تیرونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشلی شو. یو لومړنی ډول یې تیرونکي دي، هغه ډول تیرونکي جسمونه یا برېښنا تیرونکي هادي جسمونه چې هغوی آزاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه نه جریان نرم او یو شان تیریږي. اوس لکه فلزي سیمان، فلزي سیمونه چې دي هغه خپله لومړني ډول د برېښنا هادي دي چې کولی شي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تیر کړي. دویم ډول برېښنا تیرونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونه ته موږ او تاسو ویلی شو چې دا بیا کولی شي چې د برېښنا جریان د ویلې کېدو په حالت کې او یا هم په آیوني محلول په ډول سره د خپل ځان څخه تیر کړي. دا ډول تیرونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي، هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپل ځان څخه د تیرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تیرونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی شو، یعنی دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادیږي. لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت، یعنی که چیرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تیر کړو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مثبت آیونونه یعنی سوډیم کلورایډ، سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي. د سوډیم چې د په مثبت آیونونو او کلورین چې د په منفي آیونونو باندې څه کېږي تجزیه کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تیریږي او برېښنا جریان نه تیریږي، د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز اوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تیرولی شي. دوهم د محلولونو غلظت دی، هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا چې شي کېږي زیاته د خپله ځانه تیروي یا عبور کوي. او درېیم بیا یو تودوخه ده، یو عامل یې چې خپله د تودوخې درجه په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې زیاتیږي. هوزلرم د هسته د مثبت چارجونو زیاتوالی دي چې موږ تاسو وایو کچیر د هسته هغه مثبت چارجونه زیاتیږي د دوی هغه تیرونکو په برېښنایي تیروتنې منفی رول کېدای شي چې ولوبوي. دا هغه څو مهم عوامل دي چې د برېښنا د تیرېدلو لپاره مهم دي. یو ورځو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات وایو چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات موږ تاسو په تیل لوست کې موږ لوستي و چې اکسیدیشن تعاملات هغه تعاملات ول کې چې د الکترون ورکولو ته اکسیدیشن ویل کېدل یا هم د قسمه مثبت چارج زیاتېدل او د خنسا اټوم خپل په مثبت آیون بدلېدل او منفي آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت اکسیدیشن څخه وو. او ریډکشن یا ریډکسي تعاملات او هغه تعاملات ول کېدل چې د الکترون اخیستل و یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېدل د قسمه چارج مثبت چارج ټیټېدل ته ریډکشن ویل کېدل اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته د خنسا اټوم څخه په د خنسا اټوم په منفی آیون بدلول او مثبت آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت ته ریډکشن څخه دا هغه تعاملات چې په هغه کې د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه سره د سیدی لږ تاسو ویني په دې ځکه کاربن او اکسیجن مراد تاسو ویني چې دیو لبل سره چش کوي تعامل کوي په دې ځکه چې مراد تاسو کاربن وینو او اکسیجن وینو چې د چال نظر خنسا دي خو د کاربن چارج ټیټ دی خو د تعامل څخه وروسته مراد تاسو ګورو چې کاربن چارج د مثبت 2 شوی دی یعنی چارج زیات شوی دی نو د چش سو اکسیدیشن سو او په دې ترتیب سره د چې د الکترون او اکسیجن چې د چارج نظر د خنسا او خو تاسو ګوري د تعامل څخه وروسته چې کاربن ډای اکسایډ مرکب کی وینو د چارج منفی 200 دی یعنی د چارج څو دلته تاسو مو تاسو وایو چې دلته د چي څو ریډکس د تعامل چې د ریډکشن تعامل دی په دوام تعامل کې مو تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي دواړو وینو چې د چارج نظر خنسا دی خو د تعامل څخه وروسته په حاصل مواد کې مو تاسو وینو چې دی اکسیدای شوی دی د دوار چارج نو چې سوی دی زیات سوی خنسا په منفی آیون باندې تبدیل سوی دی او په دې ترتیب په مثبت آیون باندې تبدیل سوی دی چې موږ تاسو وایو دلته د تعامل شش سوی دی اکسیدای سوی دی او په دې ترتیب داسې نور نور مثالونه هم لرو چې په دې ځکه چې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی په دې تعامل کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته بیا نن ریډکس دی دا بیا هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه نه پکې اجرا کیږي چې وینو د کلسیم هم هغه چې اغومره چارج دی برومین هم اغومره چارج دی د دې په چارجونو کې د سوډیم اغومره چارج دی د برومین د هیڅ تغییر او بدلون نه پکې راغلی نو موږ تاسو وایو چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیدیشن تعامل تر سره سوي چې دا نن ریډکس تعامل بلل کیږي. لازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د لوست په دې برخه کې چې اکسیدیشن او ریډکشن او آیک او هادي جسمونه موږ تاسو پیژندل د کیمیاوي برېښنایي پایل پیژنو چې دا څه ته ویل کیږي. کیمیاوي برېښنایي پایل هغه وسیله ده چې په هغه کې کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برېښنایي انرژي بیا بیرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي چې دغه ډول پایلونه چې د عمومي توګه موږ تاسو کولای شو چې په دوه ډوله سره چې یو هم د ګلوانی او بل هم د الکترولیس څخه عبارت دی. د ګلوانی فایل چې د ګرانو زده کوونکو موږ تاسو وایو چې د ګلوانی فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت دی چې خپل یو کیمیاوي انرژي کولای شي چې په برېښنایي انرژي باندې تبدیل کړي او هغه فایل چې خپل یو برېښنایي انرژي بیرته کولای شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي عبارت الکترولیس د لوښي د فایل څخه دی چې تاسو په دې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیت هم ویل چې په دې ډول فایلونه کې کېدای شي چې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات تر سره شي او الکترولیت بیا کچیرو پیژنو الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونه پکې ایښودل کیږي عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښ څخه دي چې دا الکترولیت چې د لوښ چې د خپل الکترولیتونه د دوو الکترودونو یعنی د مالګې له جملې څخه شامل کیږي چې یو الکترود د الکترود بیا انود او کتوت برخه درلودونکې د الکترود هغه فلزي ملاده چې خپل الکترولیت پکشي ایښودل کیږي چې د ته موږ تاسو وایي دا یا هم د دې په الکترولیت لوښ کې ایښودل کیږي او په دې ترتیب سره دوی په دوه ډوله یو انود او بل کتوت چې انود موږ تاسو وایي چې مثبت الکترود ته انود ویل کیږي او هغه منفي آیون د چې خپل په انود کې جذبيږي او د انیون په نوم سره یادېږي خو کتوت چې د هم موږ تاسو وایي چې د الکترود هم چې یو فلزي ملاوه د الکترود الکترود هغه مثبت منفی الکترودونه ته کتود ویل کیږي، او هغه مثبت آیون چې خپل کتود پکښی چش کیږي جذبیږي د کتیون په نوم سره یادیږي. از دکون کو رازو مرا تاسو یو هم ده هغه گلوانی فایل څخه یو پامدی ترتیب کولای سو چې په لنډ ډول داسې ووایو چې مرا تاسو خپل د گلوانی فایل چې ده د هغه بنسټیزو فکتورونو څخه چې یو هم د مالګي د فایل لرونکو فایل دی چې دا هم د گلوانی د فایل د پارامترونو ښه کېدای شي چې انود کینی لوري ته او کتوت شی لوري ته وښودل سي، او هر نیم فایل چې ده یو نیم ګړی تعامل پورې اړه لري، او په هر نیم یو پایل کې یو الکترولیت او الکترولیت محلول همخا شتون لري. یعنی کچیر مورا تاسو دوی د اجزاو لپلو لبیلابیل فازونو څخه وویشو، دوی چې د عمودي لیک په واسطه یو لبل څخه چش کیږي جلا کیږي، او مالګین پول چې د خپل په دوو عمودي خطونو په واسطه سره کولای شو چې په موازی ډول سره وټاکل سي. د مالګې د پول چې د خپل د وخت په تیرېدو سره د مور او تاسو مخکې مویل چې د فایل کینې خواته، یعنی د کچیر وګورو زنګ مثبت آیونونه، او ښي خوا کې د مور او تاسو سلفر اکساید دوه منفی دوه پر څلور منفی آیونونه ټولیږي، او د دې چارجونو چې دي د حرکت مخنیوی کوي، چې د دې چارجونو د خونسا کولو لپاره د مالګې د پل څخه باید چې اوسي ګټه واخیستل سي او یا هم استفاده وسي. چې ګرانو زده کوونکو، هر الکترود چې د خپل د پوتانشیل په جلا جلا توګه کېدای سي چې چشي اوسي وټاکل سي، او تر هغه وخته پورې چې د مادې بدلونونه تحولات وڅېړل سي، دا لازمه نه ده چې د هر الکترود پوتانشیل په مطلق ډول سره وټاکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ تاسو په پوره ډول پوسو، راځو د فایل محرکه قوه باندې بحث کوو. چې د فایل په محرکه قوه کې موږ تاسو ته وایو په یو فایل کې د دوو الکترودونو ترمنځ د پوتانشیل هغه عظیمی توپیر چې د فایل د محرک قوه په نوم سره یادیږي، چې دغه د یو فایل محرک قوه د انود او کتو د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه عبارت دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ تاسو وینو چې د فایل یو محرک قوه مساوي کیږي د انود او د کتو هغه د پوتانشیل د انود پوتانشیل د کتو د مجموعې څخه عبارت ده. چې موږ تاسو په همدې ترتیب وایي چې دا د فایل محرکه قوه ده، او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چارج د لېږدولو لپاره ترسره سوی کار بیا په هغه صورت کې موږ تاسو وایي چې ډبلیو مساوي کیږي ایف ضرب دلتا وی سره، چې دلته موږ تاسو ایف هغه د فرادي د لېږدول سوی قوه ده، او په همدې ترتیب سره ډبلیو چې د ترسره سوی کار دی، او دلتا خو دلتا او وی لوس په دې برخه کې ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، د یو فایل محرک قوه عبارت د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه انود کشي کتود کشي او محرک قوه که الف او ب سوی ده. دوام، د هایدروجن ټاکل الکترولیت الکترو ولتاج منل خپله یو الف یو ب دوا او سلور قیمت مساوی دی څو قیمت منل شوی دی. دریم، هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تیرېدای سي په سونم سره یادیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاس. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته د کیمیا مضمون ولسم ټولګي لسم لوست را خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکولونه، چې ستاسو د کتاب د یو سل یوویشتمې صفې څخه پیل تر یو سل شپږ دېرشمې صفې پورې به دوام ولري، چې اتم څپرکی د لسم لوست د دولسم ټولګي کیمیا مضمون. زه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لوست کې الکولونه پیژنو. کچیرې تاسو متوجه اوسئ موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې الکایل هلایدونه وا چې خپل الکایل هلایدونه د هایدرو کاربونونو هلوجنی مشتقات د جملې څخه شمیرل کېدل چې خپل د هلوجنونو په واسطه سره د هایدرو کاربونونو یو او یا هم څو هایدروجن اټومونه د تعویز له امله یا هم د تعویز کولو له امله چې کېدل منځته راتلل. نن ورځ موږ او تاسو په دې لوست کې الکولونه پیژنو چې خپل الکولونه هم د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کېږي چې خپل په خپل مالیکولي ترکیب کې دوی د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري چې دا خپل د الکولو په نوم سره هم یادولی سو، او خپل الکول چې د خپل یو عربي کلمه ده چې معنا یې خپل د شرابو جوهر، معنا یې د شرابو جوهر ده چې خپل د الکولونه چې دي د هایدرو کاربونونو اکسیجنی مشتقاتو د جملې څخه شمیرل کېږي چې هم د یو او یا د څو هایدروجن اټومونه د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شي. په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بولو چې عمومي فورمول یې خپله مساوي ده په آر یا رادیکل رابطه او همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن سره چې آر کیدای شي یا هم د الکایل پاتیشنی یا هم د نارمل یا هم منشاب زنجیر لرلو سره الکین الکاینل یا هم دوګونی او یا هم درېګونی اړیکې چې شکړي د اروماتیک کړي په شان سره ترتیب کړي یا هم جوړې کړي چې موږ او تاسو د الکولونو هغه د سلسلې لومړی او ساده مرکب چې د هغه د میتانول په نوم سره یادیږي. تاسو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو الکولونه وپیژندل رازو اوس د الکولونو نوم ایښودنه وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه په څه ډول سره ترسره کیږي. الکولونه چې دي خپله د کاربون د اټومونو د شمیر پر بنسټ چې خپله د کاربینول ګروپ پر اساس کچیرې د دغه اړیکې درلودلو سره کاربون سره کچیرې د هایدروکسیل په هغه کښې چې شي اوسي وجود ولري، موږ او تاسو کولی شو چې دوی په دوه طریقو سره چې شکړو د دوی نوم ایښودنه وکړو. یو دا چې کولی سو په معمولي طریقه سره د الکولو نوم ایښودنه ووایو، او بل د ایپک په طریقه سره کولی سو چې د الکولو نوم ایښودنه ترتیب کړو. په معمولي طریقه سره ګرانو سکوونکو، تاسو وینئ په دې مثال کې موږ او تاسو کولی سو چې یوازې لومړی د هغه الکال نوم واخلو او وروسته بیا د الکول کلمه ورسره ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ، موږ او تاسو وینو چې سی ایچ ډی یو د هایدروکسیل ګروپ لري. په همدې ترتیب سره دا د میتانول په عمومي فورمول کې وضع سوې ده. دا مثال نو موږ او تاسو وایو چې میتایل الکول، یا هم ویلی سو نور مثالونه لکه پینتایل الکول، یا هم په همدې ترتیب سره بیوتایل الکول، داسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې دا ټول په معمولي طریقه سره د دوی نوم ایښودنه ده. خو که چیرې د ایپاک په طریقه سره بیا موږ او تاسو د الکولونو نوم ایښودنې ته ځیر سو، دوی بیا د ایپاک په طریقه کې د هغوی د هایدروکاربونونو هغه وروستي توری چې د ای کلمه ده یا د ای توری ده، هغه په او ال ورستاری باندې تبدیلوو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ، که چیرې موږ او تاسو وګورو د میتانول په مرکب کښې، موږ او تاسو دلته وینو چې میتان مرکب هغه وروستی د دې کلمې یا د دې نوم هغه وروستی توری چې یا حرف چې د ای دغه ای په او ال تبدیلوو چې بالاخره موږ او تاسو وایو میتانول. څنګه؟ میتانول ویل کېږي. او په همدې ترتیب سره دا د ایوپک په طریقه سره مختلف مثالونه موږ او تاسو ورکولی سو. یو هم موږ او تاسو کولی سو که چیرې د کاربینول د ګروپ په اساس باندې دوی د کاربونونو سره او یا د دوی کاربینونه د هایدروکسیل ګروپ سره نښتي اوسي، بیا په درې ډلو باندې، یو عبارت د لومړني الکولونو څخه چې د په لومړني الکول کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل یو ګروپ د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ د چا سره د کاربون سره چې شوې ده وز شوې ده، او دویمي الکول کې یا سکنډري الکول کې چې موږ او تاسو ورته وایي لومړني ته پرایمري الکول، دویمي ته سکنډري، او درېیمي ته ټرایټري الکول وایو. چې په دویمي الکول کې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره د هایدروکسیل ګروپ د دویم کاربون سره په اړیکه کې سوې ده، او په درېیمي الکول کې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل ګروپ د درېیم کاربون سره چې سوې ده په اړیکه کې سوې ده. او په همدې ترتیب درې راډیکلونه لري چې موږ او تاسو کولی سو چې آر دلته بېلابېل عضوي پاتیشونه ښودنه راته کوي، یعنې مختلف قیمتونه کولی سي چې شکړې واخلي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کې ویني چې موږ تاسو یو مثال لرو چې په لومړي مثال کې موږ تاسو خپل ایتانول لرو چې دلته د خپل لومړنی الکول د پام دې ترتیب سره موږ تاسو دلته وینو چې ایتایل الکول د او دغه په ترتیب کې کچیر یو معاوضه درلودونکي وي معاوضه ولري بیا ایزو پروپایل الکول د او دغه په ترتیب سره یعنی د پیپاغ صورت کې کچیر دوی شاخ لرونکي یا معاوضه درلودونکي وي او د پاک په طریقې سره کچیر مې موږ تاسو وګورو دغه معاوضه یا شاخ لرونکي مرکب نوم شودنه بیا په پاک په طریقې سره داس کو چې دوی ته مثال اور زنجیر ترتیب بیا شماره گزاري کیږي بیا په همدې ترتیب لومړی د هغه کاربن شماره ذکر کیږي په کوم کاربن باندې چې معاوضه نصب شوی یا شاخ لرونکي اوسي او بیا په همدې ترتیب سره د ټول مرکب نوم او په نتیجه کې د الکول او د ایپک په طریقه سره چې د ای پر ځای د او ال کلمه اضافه کېدل هغه اضافه کو لکه څنګه چې تاسو ویني پر دلته موږ تاسو د مرکب نوم شو د په ترتیب سره کوچ وهم کاربن باندې پروپانول او راځو ګران زکون کو په مثال کې موږ تاسو وینو چې پروپایل الکول سره او کچیر بیا د ایپ طریقه سره بیا موږ تاسو وایو چې مارا گزاري فام دې ترتیب سره د دې خاصه خطر کرو بیا وایي چې فام دې ترتیب سره دوام خربون باندې پروپانول او فام دې سي دا هم پروپانول الکول ده یا دای میتایل الکول هم محتوی لیست تاسو ګرانو زده کوونکو د الکولونو فزیکی خواص ولو په دې برخه کې الکولونه چې دي د الکایل او هایدروکسیل ګروپ درلودونکي دي چې د دې مرکباتو په مالیکولونو کې د کاربن او اکسیجن ترمن کې د شې قطبی اړیکه وجود ولري چې دغه قطبی اړیکه خپل د همدې مرکبات خواص ټاکي او الکولونه چې دي عموما د هغو هایدروکاربونونو په پرتله چې د هغوی د کاربونونو شمیر یو شان قیمتونه ولري د هغوی د ایشیدو ټکی یا هم د ایشیدو درجه لوړ وي ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمن هغه هایدروجنی اړیکه کوم چې شتون لري دغه اړیکه خپل د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل کیږي نو کله چې دلته تراکم لامل شي نو معلومدار چې د هغوی د ایشیدو ټکی یا د ایشیدو درجه ورڅخه تشکیږي لوړیږي نو د نشاخ لرونکي هغه مالیکولونه چې هاوی د نشاخ لرونکي یعنی الکولونه چې شاخونه لري د هاوی د ایشیدو ټکی شاخ لرونکو الکولونو د ایشیدو د ټکی په پرتله کې دایسي چې لوړ ووسی او د دوی د کاربونونو د اټومونو شمیر او د هاوی د مالیکولي کتلې له زیاتوالي سره کې دایسي د هاوی د ایشیدو ټکی مر سره چې شي زیات شي نو په همدې خاطر د هاوی د وظیفوي ګروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشیدو ټکی هم مر سره چې شي ورسره زیاتیږي یا هم لوړیږي چې هم دې ترتیب سره مختلف الکولونه دي چې په مختلفو درجو کې شي دوه راځي مختلف فزیکی خواص لري او په هم دې ترتیب سره په اوبو کې په هر نسبت سره کې داسې چې شو سي منحل وسی د بیلګې په توګه کچیر میتانول ته وګورو میتانول خپل په 15 پته درجه د تودوخه کې دوی پیښې دوه راځي او په هر نسبت سره کې د لسی چې په اوبو کې چې شو سي حل سی یا منحل سی په همدې ترتیب ایتانول کچیر یاد کو ایتانول چې د 88.5% په هر نسبت کولای سي چې په اوبو کې چې شو سي منحل وسی او 88.5 درجه د حرارت کې په ایښې دوه راځي تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کې د الکولونو کیمیاوي خواص هم لولو پیژنو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص او فعالیتونه ترسره کوي دا چې خپل الکولونه دوه خاصیت یا هم امفوتریک خاصیت درلودونکي مرکبات دي چې هم تیزابي خاصیت د خپل ځان شي او هم الکلی خاصیت له ځان څخه شي نو دوی چې د ټوټه کېدو ثابت یې ډیر زیات کوچنی دی نو په همدې اساس کچیر موږ او تاسو وګورو کچیر موږ او تاسو د ایتانول په مرکب کې وګورو کدا یو محلول د یو اندازه د اوبو په موجودیت کې کچیر وګورو دوی په خپل آیونونه باندې کېدای شي چې د دوی هغه ټوټه کېدل چې شو سي کم وسی نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی دوه خاصیت یعنی هم پوتریک خاصیت لري چې هم تیزابي او هم الکلی خاصیت د خپل ځان تشکوي له خپل ځان څخه شي نو دوی کېدای شي چې خپل الکولونه د الکلی سره تعامل وکړي د فلزات سره تعامل وکړي
په دې ترتیب د نورو د اترونو د استرونو مختلف مرکبات سره کولای شي چې شوکري کیمیاوي تعامل تر سره کړي یا هم کیمیاوي فعالیت تر سره کړي. نو په دې اساس لومړی راځو د استر د جوړولو تعامل وینو چې په دې ځای کې الکول او تیزابونو تعامل د خپل د استرفیکشن په نوم سره هم یادېږي چې دا تعامل کېدای شي چې د تیزاب په شتون کړي د تیزاب په شتون کې د یو کتلیس په توګه دلته چې شوکري یو تعامل تر سره کړي چې د هغوی په پایله کې کېدای شي چې په نتیجه کې استر او خپل اوبه چې کېږي ورڅخه اوبه ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو ویني د عمومي فورمول د الکول راځي په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د استرو د مالیکولي فورمول د په همدې ترتیب سره دوی تعامل کوي چې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په نتیجه کې خپل استر لاسته راځي او په همدې اساس یوه اندازه اوبه هم ورڅخه تشکیل شي ترې لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني او په همدې ترتیب سره کچیری خپل استایل کلورایدونه هم په نظر کې ونیسو دي چې د اوبو سره تعامل کوي د هغوی سره کولای شي چې هم محصول چې شي اوسي استرونه په لاس راکړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د الکولونو لاسته راوړنه وایو چې اوس نو الکولونه څه ډول لاسته راځي د هغوی کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو ولوس. اوس غواړو چې الکولونه لاسته راوړو دا چې د خپل الکولونه چې دي د لاسته راوړلو لپاره خپل یو اقتصادي لار موږ او تاسو هم په نظر کې نیسو چې خپل هغه د الکینو هایدریجنیشن د او خپل د کندونو د تخمر څخه موږ او تاسو کولای شو چې شي لاسته راوړو الکول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په ځای کې ویني نو د الکول د لاسته راوړلو په مخه موږ او تاسو کولای شو چې د تخمر لاري هم کوم چې لمړنی ماده یې خپل نشایسته د امالیز انزایم په واسطه سره د اوربوش په بوکشي کې دای شي داشتون ولري هم وکړول سي چې د خپل دغه انزایم یو نشایسته په ساده کندونو ګلوکوز باندې تبدیلوي چې د لبلبو یا د غنیو د کندونو په تخمر کې هم کېدای شي چې د سکروز او مالتوز درلودونکو اوسي. او پاندیا اساس خپل د الکول او لاسته راوړنې لپاره هم په صنعتي او هم په مصنوعي طریقه سره هم کولای چې موږ تاسو الکول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو ویني کاربن مونو اکساید هم د هایدروجن سره کچیری تعامل ورکو موږ تاسو وینو چې دغه څخه یو مالیکول چې میتانول الکول ورڅخه تشکیږي لاسته راځي چې په دې ځای کې موږ تاسو کچیرو وګورو خپل 0.5 فیصد چې وګورو ایتانول د ایزوپروپایل د الکول د خپل ټول مراتس کولای شو چې د پټرولیم څخه لاسته راوړو او دغه څخه په ترتیب سره په مختلفو الکولي مشروبات کې د دې څخه چې وکړو استفاده وکړو. او په همدې ترتیب خپل میتانول چې په 1960 میلادي کال کې د وچ لرګي هم په لاس راوړل شوی دی چې اوس هم په امریکا کې 10 میلیونه پوند میتانول چې د خپل د کاربون مونو اکساید هایدروجن د تعامل څخه هم تشکیږي یعنی د کاربون مونو اکساید د ارجاع څخه په لاس راځي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم د ګرنارد د شودنکی یا ترکیبي تعامل پر اساس باندې لکه څنګه چې تاسو ویني موږ تاسو کولای شو چې د ګرنارد د شودنکی او د هایدونو د تعامل په پایله کې هم چې لاسته راوړو الکولونه الکول ورڅخه لاسته راوړو. رازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو نن ورځ الکولونه او پیژندل دلته د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې تاسو سره به نور کتابچی اوسي تر څو تاسو ته سوالونه ځان سره نوٹ او ځواب کړئ. چې څلور ځواب سوالونه دي درې سوال دي تاسو کولای شئ چې دوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو موږ تاسو نن نه ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي تر بیا راتلونکي لوست کې شی چاره ولري.
د ازادي ملمه د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام زه احمد تکلم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملمه قربم يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملمه یو خون کيده چې شعر هم وای خو زما ملمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټوډیا کاری اوسیدونکی دنده مې ښوونکی دی.
په په کوم خوانځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعري سوال ته خو بیا ورسته راشو.
مننه تکل صاحب، خوانځي د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلره پاغه کې ولی سره د اشپان لیسې په نامه په همغه لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره د تړاو نه لري خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
لریازی سره مو لکله نه مینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې هغه له خوانځي نه فارغ شوی است او بیا مو تدریس شروع کړی؟
خوانځي کومه شاد زما عمر زیات دی، خوانځي نه فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده وخسته خوونکی شوم نو پاره کې داخله خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې هم دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او همغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان خو تاسو خپله پوهیږئ چې تقریبا پنځه څلوېښت کاله جنګونه و، په کې بدبختیانې، بیروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وي. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د پنځوسو د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت کې سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منم چې د مسلک له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه در په ډېر کمه چې موږ عزت الله زواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی ولې شاعري کوي. نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي، زه دا منم چې شعر و شاعري ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر و شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی همه چه شوخوا دیر لسوا پینزا یا کال ده منگه هجری شمسی کال دیر لسوا پینزا یا کال را پا دی خوامه آدش ما تا گوڑا شاعری کرده او کوله می دکه چه منگه آغا وقتی ده هجرت پا مرحلو کی و پاکستان حواد کی. نو اما غلطا ده وطن لریواله او ده غربت یو سه احساسات را پیدا که ما اترازه لگه دیکنه وکا. نو اما اترازه لگه شروع وکره.
ډیر مننه د شعر و شاعری په باب نور خبرې هم لرو له تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یې ووایاست؟
یو غزل دی، زه به تاسو ته ووایم، خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، چې تا ته وګورم غزل لیکم، ټپه لیکمه، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه، زه به دې کومه یوه عاده کومه نخره لیکمه، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امرو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، کله پرې درد لیکمه، کله پرې ګیله لیکمه، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندری می د خوږ زړه لپاره هر راوځي زور تناست یما یوانی ما نغمه لیکم دلته نور مرازی دا کور کندر کندر دی خلو دلته نور مرازی دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کمه لاس بر شو کړیدلیا د کتاب په کرخو کمه لاس بر شو کړیدلیا د کتاب په کرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم
زیاته مننه چې خپل شعر مول اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل څه بو ډیر زیاته مننه. د شاعري زما واقعیت مې ورځ په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال افغانستان کی حالات ہر خواہ تتلل راتلل نو پا آغا حساب باندی اکثر پا کی ملی شاعری ہم شتا پا اصطلاح ناتیا کلامون ہم پا کشتا دے کم چلی اولا جب دا اکثر دا غری اولا سو تم کتلی دیو پا ما رقم بانی میں شاعری پا کی کڑی یو آزی ہم دا قالب و ہم دا مضمون ندینا
دیر مننا. او قالبون غزلیات دی که نور فرمون ہم شتا پا کی
نظمونه هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي بېګې پکې زده کړي دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره د هغې نه هم کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه زده کړم او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
ډیر الله ورسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او اوریدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس همدار ته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډیر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپي؟
بلې تکل صاحب مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کښې ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړي او زه به یې هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کښې چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیش سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تېره کړې. هلته به مې واقعیت کښې چې کله به دا شعرونه ډیپلومه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند راکوو. خو خپله هغه وخت کښې زه لا ماشوم ومه نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کښې او هغې نه شو شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم خواري به مې کوله یو څو کلمات به مې ولیکل یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو خو دویم بیت دویم بیا چې خواري کوه هر څه به رانه ګډوډ شو نو تر تو پورې چې ما عمر را زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسې ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کښې بلې زه شاوخوا تقریبا داسې د 22 شاوخوا کلونو ومه چې په هغې وخت کښې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه 22 کلونو په شاوخوا کښې. نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه و. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شومه نو هغه وخت کښې په 1920 کال کښې تاسې ته به هم شاید یادي افغانستان کښې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړې او بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو یعنی څو مجموعه کیږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعه تیارې لري کې نه لري نورې موږ راو چې په د لمړی مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعری خو کتا سے خپل د فکر او د پینځه یا کارنه را پدې خواته شاعری نو دې څېړنه به یې حتما او دا چې د یو مجموعه ما چاپ کړه هم دې نوری سے پمراستا شاید دا خبر ہے مخ کیم تھا ستا وکرا کورے ودان ری خوشال ہے دا دے سادی ستنز دی وجنا مانش کو کول ج خپل نور مجموعه ز چاپ کم او کدا فیلم دا سے اٹکل ور تو کو دے اٹکل دے مثلا شاید چھ دری مجموعه نو ہم چاپ شی کرے شیر نہ اشتا لرا مے
او نوری مو چھ یاد کدا تاس سرت سم مناسبت لری اولی ستاسو شیر چاپ دے شیرونو ټولگا چاپ کړه
تکل سے ډیر تاسو مننه نوری صاحب نو مو را تا واخستو نوری صاحب کو کزا و یما چې دما هر څه ده نو شاید چې غلوب نه ایم نه یی کړي نوری صاحب اصلا په خوانځي کې دما شاګرد پاتې شو د لسم ټولګی نه تر دولسم پورې دما شاګرد وو او رزمی کمر را چی دولسم چلگی نگران هم زو او دا دیمار شاگردانو پا جمله کی او ما با کلا کلا پا سینس کی پا چلگی کی دا سرائیوانی ما توکا کولا آغا توکا دا سشو چی دیمین دیمار سر پیدا کرو ما بانی خو حتی پس خپل پدی پویگی چی هر استاد خپل شاگردان دی خپل بچو گوندی گرنی ما خو هم پا ما گرانو او د سرم دا احساس او مینه پیدا شو بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی په اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله حتی دا چې څه موده م سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو نور څه د خپلوي کار نه لرو فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنۍ او فرهنګي ټولنو سره الته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرې؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډیر زیاته مننه تکل صاحب. هو دغه چې کله مونږ په دوه اتیا کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزاده کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې، ادبي ناستې به م کولې، یو نیم کره کتنې به م کولې سره، او په باغو غونډو کې به م برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1950 نوي کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه شیرزاد په نامه، چون دغه دمنګه ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده. دغه مجله هم موږ لوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه، او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس کوم چې یو څه کمرنګ دی دمنګه دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور یې رنګین کړو او وی ځلو. بلې،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی؟ له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو ته په دې اړه څه نه کچې ته وایم چې نه، شاید دروغ نه وایي، ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنا ده، خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده، نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې، او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو، هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان وینې یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښ شي؟
ولنه ولا تکل سر د خوځې امکان لري، د خوځې امکان لري دماغ فلا په معاصر شاعرانو کې، البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي. حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښېده، غني بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښېږي. دا اوسم او دا کوم چې د منګا د سرتا جنې دی او ژوند دی کاروان صدر ته ډیر ګران دی سړي ډیر اورم ځوان ما واقعیت مو ولې نه ټول شهران البته او دا ځانګړي می نمونه ځکه واخستې دا ډیر ځانګړي درته
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني
دا قضاوت خو به زه نشم کولای کله ځکه چې دا لوستل کې بیا شاید وګوري چې کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته کنه خو حتمن به یې ولې نه ځکه چې کوم چې شعر سره چې چالي نه وي هغه خواته بیا اعلان ډیر وي د شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاسو را دي ما په شعر کې هم وي ولې نه
په هر حال زه تاسو نه اوس دنه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې تاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای البته نورې پوښتنې هم شته خغلې کړي د لایک امکان لري د اوس خپل یو بل شعر راته واوروي
مننه تکل څه بو ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته وایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې څنګه د مختم په دې کې د ورېدو کوم را سره خوش شي دا غزل هم په امر کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زړه دروغرو
مهرباني وکړه
غزل دا څه دی تکل څه وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالي ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالي ماتوي دا لیوانه ولې نن دکې پیمانی ماتوي تر څو چې ورنکړي خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ورنکړي خیرات د لاجواب حسن کلی کې ګرځي ملنګ ندي دروازې ماتوي زما پلور د سکاګ واګ قتل مکوا زما پلور د سکاګ واګ قتل مکوا کافر سترګې د پما باندې توبې ماتوي ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډیرې د شندو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیار تیار ژوند هم رڼا کنه راشه زما تیار تیار ژوند هم رڼا کنه د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه ده ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه ده ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي تکل څه پډېرې باخنه سره غزل لک شو خو
نه نه ډېر عالی غزل او ډېر زیات مننه چې تاسو خپل شیرونه او رویل اوریدونکو سره قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي میلما د ځنګړو مرکو لړۍ اوري
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړېدلای صاحب کتا سو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چې تاسو ژوند کوئ
تکل څه ډیر زیاته مننه عجیب پښتنه را وکړه تکل څه تاسو ته معلومه ده او به تر درته معلومه ده چې په ټول دي د اشلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیر لري پراته و د مرکز نه البته بیا د موږ د غنیمتي سیستم د هم ډیر وي او تقریبا د الیکا چې هم د موږ کمزوري و ځکه چې موږ پایلم څنګه چې خلک اکثر په مرکزونو کې پراته وو دلته تقریبا د هلم کچه ډیره کمزوري و بیا په همدې اساس باندې یو وخت دا فراغ چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الجامعي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو او دا تدریس نه هم کړی دی او کوم شم انشاءالله
مننه د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو کړه دلې سپتاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لاندې کیسه او ناولونه د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کې د کرکټنې کې د نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبینو کې هم ستاسو لیکنه شته؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. هو دا د لاندې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنه کړې وی، او یو څو لاندې کیسې مې لیکلې وی. او په ډیر تاسف سره وایم چې یو وخت دې مونږ ته غلطه او د سوالې کې آیات روان و، عملیات کې په اصطلاح مونږ د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ. نو لیکلې مې وی یو څو لاندې کیسې را سره وی، او لیکنه مې ور باندې کړې وه، غوښتل مې چې چاپم شي، ولی متاسفانه چې هغه رانه برکه شوې. او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم، اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خوا ته مې مخه کړه. اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پیږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې د عمر سره نشم ساتي. او که ساتې هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه بې ځایه وي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیارې دي، څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو یعنی زما د خوانه تیارې دي، ټولګې مې تیارې دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم، او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توټي که مونږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغه حساب باندې نشم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې ډیم کور ودان بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیارې دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیارې دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات وتو شاید فلم تیار شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړې دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړې دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکه سبیر زیات مننه. واقعیت کې هم زه دا خپله خپل پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څه اندازه پوهیږم. دری خو قدر پنځ مورنۍ ژبه مې ده، او غلطه به ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړو، نو دری ژبه باندې خو هم کمال پوهیږم. او اردو بیا د پاکستان هیواد کې مزه شعری او شاعری دی، اردو او د دری دواره مې لوستې دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري. نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب هغه قافیه بدلېږي، او ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي، ولې نه.
د قافیې یادونه مو کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شیرونه کنه؟
مننه ډیر زیاته تکل صاحب خو له پښتنه را خو په ډیر تاسف سره زوایم چې بما اکثر غزل خوښیږي او فهم دا غزل ما تاسو مخکې مویل چې ما همدا بابا شاعری خوښیده او تاسو پوهیږئ چې همدا بابا نو دی غزل بابا دی او په دغه برخه مې ډیر زړه ورغلی دی نو دا سکین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره و. قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوم چې د مرکه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه.